بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو، د حسین مسګری په آواز د قران مجید د نساء سورې لا یو سلو دوا آویایم څخه تر یو سلو څلور آویایم آیاتونو پورې تلاوت واوري چې ورسته به یې ژباړه هم در واورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او ساتندوی خدای پنامه. حضرت عیسی هیڅ کله دا شرم او آر نه غنی چې د خدای بنده دی ورته وویل شي، او نه مقرب فرښتے په دې کې څه آر غاڼي. او څوک چې د خدای عبادت آر وګاڼي، قبر وکړي او ځان لوی وشمیری، نو خدای به ټول خلق خپل ځان ته رجمع کوي. نو چا چې ایمان راوړی وي او نیک کارونه یې کړی وي، نو هغوی ته به خپل پورا پورا اجر ورکړي، او له خپل فضل څخه به هم ورته زیات اجر ورکړي، او چا چې د خدای بندگی شرم او آر ګڼلې وي او ځان یې لوی شمیرلې وي، نو هغوی ته به دردناک عذاب ورکړي، او له خدای پرته به بل هیڅوک خپل ملاتړی او مرستندوی یا مددگار نه مومي.
رحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لړم د میاشتې 24 ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 6مې او د 2022 میلادي کال د نوومبر د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، زال اسخر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ تازه او نوي خبرونه واورئ. بیا به سیستان او بلوچستان ته د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د پلاو د تګ په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خبرونه واورئ. بیا به د کتاب او د لوست نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم په تیره اونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمو پیښو ته یو ازغلنده کتنه وکړو، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره چکی، د ایران خارجه وزیر د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسؤل سره د ایټمي مذاکراتو پاک له خبرې وکړې، د جرمني سفیر د دې هیواد د صدر اعظم د غیر مسؤلانه ویناو په خاطر د ایران خارجه وزارت ته احضار سو، سپای پاسداران د عراق او د کردستان د سیمې له چارواکو غوښتنه کړې چې د ایران په وړاندې په خپلو ژمنو عمل وکړي، او د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان ته له افغان کډوالو سره د زور زیاتۍ پاک له خبرداری ورکړی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په تماس کې په بیان کې د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو پاک له خبرې وکړې. په بیان کې په ایران باندې د لګول سیو بندیزونو د لیرې کېدو خبرې اترې له څه مودې وروسته داسې یوې مرحلې ته رسېدلی چې امریکا د ایټمي موافقې څخه د سرغړوونکي هیواد په توګه باید د ایران منطقي غوښتنو او یوې پایدارې هوکړې ته غاړه کښېږدوي څو موافقه ترلاسه شي. په بیان کې څو میاشتنۍ مذاکرات وښودله چې سپینې ماڼۍ د داخلي ستونزو او د اسرائیل د رژیم د فشارونو د امله ایټمي موافقې ته د راستنېدو لپاره د فیصلې د ترسره کولو واک نه لري، او په دې خاطر د ایران د ګرم ښودلو او د جعلي مالویشونو د ټاکلو چل ته مخه کړې ده. د خبرو اترو اکثر لوري د مذاکراتو د ختمېدو په تمه دي، لیکن وروستي موافقې ته د رسېدو لپاره د څو مهمو موضوعاتو په اړوند د امریکې سیاسي پرېکړو ته ضرورت دی. د فارس له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایټمي انرژیو د نړیوال اژانس ترمنځ ملګرتیا د ایران د خارجه وزیر او د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مسؤل ترمنځ د خبرو اترو چورلیز بلل سوی دی. بورل تیره ورځ په بروکسل کې د دې په بیانولو چې د برجامې ټیمې موافقه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري تایید سوې او په همدغه چوکاټ کې به هلې ځلې دوام وموندي، خبریالانو ته وویل خبرو اترو کې بندون لا پر خپل ځای پاتې دی، لیکن دا له نورو اندېښمنونکو مسایلو سره تړاو نه لري. هغه د بشري حقوقو په زمینه کې په ایران باندې د بې بنیاده تورونو د لګولو او د اوکراین په جګړه کې په ایران باندې د ښکېلتیا د تور په لګولو سره ادعا وکړه. په دې زمینه کې ځینې ګنګوسې موجود دي، لیکن تر اوسه مو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. هغه زیاته کړې، لیکن دغه مسله د ایټمي مذاکراتو له موضوع سره تړاو نه لري، او زه به کوشش وکړم چې د برجام په مذاکراتو کې د شکیلو لورو تر منځ انډول برابر کړم. بورل په داسې حال کې دغه دعوی کوي چې د ایران خارجه وزیر تیرونی په ټلیفوني تماس کې یوې پیاوړي هوکړې ته د رسېدو لپاره د ایران د چمتووالي خبر په ترڅ کې وویل، موږ خپلې لیدلوري په رغنده توګه امریکایان ته وړاندې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تاکید کوي چې که امریکایان حقیقت پال چلند غوره کړي، د ویانا په مذاکراتو کې هوکړې ته لاسرسی ممکن دی. د ایران پاکله د جرمني د صدر اعظم له غیر مسؤلانه او لاسوهونکو خبرو وروسته په تهران کې د جرمني سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په خپل ټویټر کې اعلان وکړ چې برلین د ایران په ضد د نیو بندیزونو له لګولو څخه ملاتړ کوي. د ایران د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د ادارې له راپور سره سم، د ایران د خارجه وزارت د اروپایي چارو مدیر د جرمني د سفیر هانس ایدو موتسل په احضارولو سره د ایران پاکله د جرمني د صدر اعظم غیر مسؤلانه خبرې وغندلې، او د ایران د کورنۍ حالاتو په وړاندې د جرمني په ناسم دریځ سختې نیوکې وکړې. د ایران د خارجه وزارت د اروپایي چارو مدیر جرمني د تهران او برلین ترمنځ په اړیکو باندې د ناسم اظهاراتو د دوام د پایلو مسؤل وباله، او تاکید یې وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د عزت، اقتدار او ملي ګټو پر بنیاد مقابل لوري دریځونه او اقدامات چیری او ورسره سم مناسب ځواب ورکوي. د جرمني سفیر وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه پیغام به د جرمني دولت ته واستوي. د ملاقات کې د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي اعتراض لیک هم د جرمني سفیر ته وسپارل شو. په همدې لړ کې د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی هم د ایران پاکله د جرمني د صدر اعظم خبرې لاسوهونکې، لمسوونکې او غیر ډیپلوماتیک وباله، او زیاته کړه له جرمني چارواکو څخه د ایران د بشري حقوقو غوښتنې زیاتې دي. په اصل کې برلین باید د پخوا په پرتله مسؤلانه چلند غوره کړي. تر دې مخکې هم د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان خپلې جرمني سیالې ته یادونه کړې وه چې د تاریخي اړیکو تخریبونه به له ځان سره اوږدمهالې پای راوړي، او د تهران ځواب به مناسب او پرېکنده وي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو یو ځل بیا د عراق د مرکزي حکومت او د کردستان د سیمې له چارواکو غوښتنه کړې چې د ښو اړیکو او د سرحداتو د امنیت په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیره ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځمکنیو ځواکونو د عراق په شمالي سیمو کې د ایران ضد ترهګرو ډلګیو باندې توغندوي او د بي پیلوټو الوتکو برید کړی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د اطلاع رسونې ادارې په ترهګرو تر برید وروسته د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د ایران ضد ترهګرو ډلګیو په وړاندې د عراق په کردستان سیمه کې د دې هیواد د چارواکو د اقدام د نه کولو او ښکاره تېروتنو د دوام د امله د تیرې میاشتې له توغندوي برید وروسته ترهګرې او بلتون پالې ډلګۍ یو ځلې بیا د ایران ضد تحرکاتو ته لاس پورې کړی دی. اعلامیه کې ویل سوي سره له دې چې ایران څو ځلې له عراقي چارواکو سره ډیپلوماټیک او امنیتي غونډې ترسره کړي، او په دې هکله یې پرله پسې خبرداری ورکړي، او د ترهګرو ډلو د روزنځایونو د بندېدو، بې وسلې کېدو او ایستلو غوښتنه کړې، لیکن مقابل لوري په دې زمینه کې له هر ډول کارنده اقدام له ترسره کولو ډډه کړې ده. اعلامیه په دې باندې په تاکید سره چې د امریکا او د نړیوال استکبار پورې اړوند ترهګر او شرار د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد وسلوالو شرارتونو ته دوام ورکړي زیاتوي، له کومه چې د هیواد د پولیس او داخلي امنیت د اسلامي جمهوریت له سرو کرښو څخه بلل کیږي، د یادو شرارتونو دوام د زغم وړ نه و، او له دې امله د ترهګرو پټنځایونه د سپاه له لورې په نښه شول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو له خپل هېواده وتلي دي. په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو سره د ناسم چلند او ځورونې یو شمېر انځورونه خپاره سوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت اعلان وکړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونې به د کابل اسلام آباد تر منځ د اړیکو دورانېدو لامل وګرځي. سمو د مخکې یونان د یو شمېر افغان کډوالو د انځورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د ترکیه پولیسو د افغان کډوالو څخه د کالو تر ایستلو وروسته هغوی د دواړو هېوادونو ترمنځ په سرحدي اوبو کې لڅ لغړ ایله کړي دي. تیرونی هم په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځوروني انزورونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره سی و. د طالبانو سرپرست حکومت دې مسلیت په غبرګون کې ویلي، بخښنه غواړم، د طالبانو د سرپرست حکومت د مهاجرینو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پاکستان د سفارت له یو چارواکي سره په کتنه کې دې مسلې ته په غبرګون کې ویلي چې د افغان کډوالو له ځورونې نیوکه کوي، که دغه شان ناسم چلند دوام وموندي نو د دواړو هیوادونو اړیکې به اغیزمنې شي. حقانی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند مخنیوی وکړي. تېره ورځو کې هم د افغان او پاکستان ترمنځ د بولدک په سرحدي سیمه کې نښته سوې. د پاکستان د سرحدي پولیسو ناسم چلند د دغو نښتو لامل د طالبان له لورې اعلان سوی دی. اروپایي اتحادیه او انګلستان د بشري حقوقو په پلمې او په ایران کې له بلواګرو سره د اسلامي جمهوریت د مقابلې د امله په تهران باندې نوي بندیزونه ولګول. لویدیځي هیوادونو په ایران کې بلواګرو ته د معترض نوم ورکړی او هغوی په مقابل کې د ایران په دولت باندې د سختو اقداماتو د ترسره کولو تور لګولی دی. په دې لړ کې انګلستان او اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې په 90 کسانو او درو ایراني ارګانونو باندې نوي بندیزونه لګولی دي. د اروپایي اتحادیې له اعلامیې سره سم د مخکنیو بندیزونو په نظر کې نیولو سره په ټول کې 126 ایراني شخصیتونه او 11 ارګانونه د دې اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل سوي دي. د نړیوال راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی تیره ورځ خبري اعلان تویل فشار او بندیزونه د ایران په ضد کارنده نه دي. تهران به د بندیزونو په وړاندې مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام راوړم یوې سیاسي تبصرې ته چې سیستان او بلوچستان ته د پیښو د پلټنې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د پلاوي د لیږلو په هکله دی. زموږ سره ملګری اوسئ. حجت الاسلام حاج علي اکبري د یکشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په نمایندګۍ د یو پلاوی په مشرۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته سفر وکړ. ټاکل سوي چې علي اکبري د سیستان او بلوچستان د ستونزو د حل لپاره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لوړ تدبیرونه د دغه ولایت له سپین ژرو مشرانو او مختلفو ډلو سره شریک کړي او د وروستیو پیښو له تاوان موندونکو سره لیده کاته وکړي. حجت الاسلام علي اکبري دغه ولایت ته په رسېدو سره وویل د خدای منندوی چې د یوه دوست لخوا د دوستانو او د دوست وطن لپاره مو سلام او پیغام راوړی او راغلی یم څو د رهبرۍ د سر مقام سلام د سیستان او بلوچستان ولایت خلکو ته ورسوم او په وروستیو پیښو چې رامنځته سوي د هغوی خفګان او ناراحتۍ او لوړ تدبیرونه چې د مشکلاتو د حل لپاره یې درلودلی دي او بشپړ تدبیرونه د ولایت له مشرانو او مختلفو ډلو سره شریک کړم او هغه عزیزان چې په دغو پیښو کې شهیدان سوي سا یې له لاسه ورکړی جانباز او ټپیان سوي دي لیده کاته وکړو او له هغوی سره همدردي وکړو. د اسلامي انقلاب د مظم لارښود لخوا لیږل شوي پلاوي پرون په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شتون په لومړنۍ ورځې د ولایت د امنیت د مدافعو شهیدانو له کورنیو سره لیده کاته وکړل او د هغوی غوښتنې یې واورېدې. په دوام کې دغه پلاوی د مولوی عبدالحمید اسماعیل زی او مولوی عبدالصمد سعادتی په شمول د دغه ولایت د اهل سنت له مخورو عالمانو سره په ناسته کې د ولایت وروستي پیښې او مشکلات وارزول. همداراز دغه پلاوی د پوهنتونونو له استادانو، کلتوري شخصیتونو او فعالانو سره هم لیده کاته وکړه او د سیستان او بلوچستان ولایت د وروستیو مسلو په هکله د نظر تبادله وکړه. سیستان او بلوچستان ولایت د اسلامي انقلاب د سترلار شوت حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای لخوا د دغه پلاوی لیژل د دغه لوی ولایت مسئلو او د دغه ولایت د خلکو په غوښتنو د غور ضرورت او همدارس په ځینو شارونو کې د ورستیو پیښ ته په پام سره له دوی سره همدردی ته د اسلامي نظام د خاص توجه ښودنه کوي. د پام وړ ټکی دا دی چې د لیژل شوي پلاوی څېړنې او همدردی د دنیا په نورو هیوادونو کې د دې لپاره ډیر کم مستاق تر سترګو کیدای سي. د اسلامي جمهوریت نظام د ولسي کېدا او له هغه ولس سره یې د ملتیا ښودنه کوي چې په تېرو څو څلوېښتو کلونو کې تل د دغه نظام ملاتړ او کړی او د داخلي او بهرني دښمنانو د ډول ډول دسیسو په مقابل کې ثابت قدمه پاتې سوي دي. د سیستان او بلوچستان ولایت وروستیو پیښو وښودله چې نوي والي سکبر د اسلامي انقلاب ضد ډلګیو په ملګرتیا سره د ایران په مختلفو سیمو کې د بې ثباتۍ او ناکرارۍو غوښتونکي دي او تل یې د ایران د اسلامي جمهوریت د کمزوري کولو لپاره دغه ډلګۍ لمسولې دي. د سپتمبر په جشمه او نیټې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زیدان ښار کې د اهل سنت د جمع المانزه په ختمېده پسې یو شمېر کسانو د جمع المانزه د مسلا په شاوخوا کې په یوې پوستې په یرغل سره نیت درلوده د پولیسو دغه مرکز ونیسي. په دغه حمله کې د پوستې د مدافعو مامورانو او یرغلګرو ښکلېدا ته په پام سره ځینو لمنځګزارو او مظلومو وطندارو خپل ژوند له لاسه ورکړ او یا ټپیان سول. له دغې پیښې وروسته یو شمېر وسلوالو کسانو له رامنځته شوې ترینګلې فضا څخه په ناوړه استفادې سره پر شاریزو او مختلفو ځایونو په حملو سره د اور د لګولو او د عمومي او خصوصي اموالو د چورتالان اقدام وکړ او د امنیت له ساتونکو ځواک سره ښکېل شول. چې په دغو پیښو کې یو شمېر بلواګر او دغه راز بې ګناه کسان ته مرګ ژوبله واوښتلې. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه. عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی تاوده سلامونه و منی عزیزانو، او سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 24مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی دوهمې خورده میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 15مې نیټې سره برابر ده. درې سوه دوه نوي کاله پخوا، د 1410 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه، جرمن ستور پیژند یو منجم یوهان کپلر په 950 کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1411 کال کې دنیا ته راغی او د خپلو زده کړو د پای ته رسولو وروسته استریا ته ولاړ او تدریس ته بوخت شو. کپلر وروسته بیا له یو مشهور دانمارکي منجم تیکو براه سره آشنا شو او سوکه سوکه ستور پیژندنې ته ګروهمنه شوه. کپلر ډېر کلونه د ستورو په اړه مطالعه او څېړنې ته مخه کړه. د سیاراتو د ځای پر ځای کېدو قوانین چې د کپلر قوانین نومول کېږي، د هغه د څېړنو او مطالعاتو نتیجه ده چې د کوراتو د حرکت او په خپل شاوخوا کې د مریخ د سیارې بیضوي حرکت په اړه کړی او د هغه په نوم نجوم جدید کتاب کې بیان شوی. درې سوه نهه کاله پخوا، د 1414 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 16مه نیټه، ایرانی شاعر او ادیب حاجی لطف‌علی بیگ آذربیگدلی د ایران په اصفهان ښار کې وزیږید. هغه څه موده په قوم او شیراز کې تیره کړه او بالاخره د حج له سفره له راستنېده وروسته په خپل زیږن ځای اصفهان کې استوګن شو. حاجی لطف علی بیک په هغه وخت کې په ایران کې د جګړې له امله د ناامنۍ او قحطۍ سره سره د علم زده کړې پرې نښوده او د ډیرو عالمانو او شاعرانو او فاضلانو په درسي ټولګیو کې ګډون وکړ او له هر یوه یې ګټه پورته کړه. هغه په ویناوالۍ، شعر پیژندنې او د شاعرانو د حال په شرح په معلوماتو کې ډیره پوهه درلوده. د دغه ایراني شاعر له اثارو څخه د شعري دیوان کتاب د اوس مهالو او له ځانه د پخوانیو شاعرانو په اړه د آتشکده آذر کتاب ته اشاره کولی شو. درې څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه په ایران کې د امریکا د سفارت له نیولو وروسته چې د جاسوسۍ په ځاله بدله شوی و، د دغه انقلابي اقدام په غبرګون کې د امریکا دولت په ټوله نړۍ کې د ایران ارزي زیرمې په خپلو ټولو بانکونو کې وتړلې. د ایران د بانکي حسابونو په تړلو سره د ایران په اسلامي جمهوریت امریکایي دولت دباو فراخ اړخونه پیدا کړل. له دې څو ورځو مخکې د امریکا د دښمنانه اقداماتو په غبرګون کې ایران دغه هېواد ته د خپلو تیلو صادرات هم بند کړي. درې څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د ایران اسلامي جمهوریت اساسي قانون د خبرګانو د شورا لخوا تدوین او تصویب شو. دغه قانون د ایران اسلامي جمهوریت بنسټ د اسلامي ارزښتونو او تعلیمو په اساس ایښی دی او په ځانګړي ډول یې ټولنیز عدالت او د انسانانو حقوق تأمین کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د خبرګانو د شورا له تصویب وروسته په یوه ټول پوښتنه کې د ایران د خلکو په قاطع اکثریت تصویب شو او په دې توګه د اسلامي تعلیم او پرانا کې د انساني حقوقو او اصولو د ساتلو په موخه نوی اساسي قانون تدوین شو. دا ویلو ده چې د دیارلس سوه اته شپیتم هجري لمریز کال د خبرګانو د شورا د تصویب او ټول پوښتنې وروسته په اساسي قانون کې اصلاحات رامنځته شول. یو څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه شپېتم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د ایران اسلام پیژندی عالم، مفسر او فیلسوف علامه سید محمد حسین طباطبایی په اتیا کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دغه لوی عالم د ایران په شمال لویدیځ تبریز ښار کې په یوه فاضله او پوهه کورنۍ کې وزېږېد. له لومړیو زده کړو وروسته یې د عربي ژبې او دیني علومو زده کړې ته مخه کړه او کلونه یې په دې برخه لومړۍ زده کړې او بیا تدریس وکړ. د اسلامي نړۍ دغه لوی عالم فیلسوف او پیاوړی مبتکر هم و چې په دې برخه کې علمي حوزې ته نوی ژوند ورکړ. هغه په فلسفه، تفسیر او اسلامي معارفو کې پیاوړی او استاد و او په دې برخه کې یې نوښتونه وکړل. هغه همداراز په ادبیاتو، ریاضي او فقه کې تسلط او مهارت درلودله او په معنوي ژوند کې یې هم د تکامل لوړې درجې ته رسېدلی و. هغه بسیاله مفسر و او قرآن کریم یې په یوه نوې روده بیرته په قرآن کریم تفسیر کاوه.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به د کتاب او د لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي او له هغه وروسته به هم تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمو پیښو ته کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniyat@yahoo.com ایمیل ادرس دی. له دې لارې کولی سئ زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ او خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې زموږ سره شریک کړئ. د لوست او د کتاب ځانګړې ورځ. د کتاب ورځ او کتاب لوستونکو په اړه لایو ځانګړي پروګرام سره زالیا سره بدی له خپل محترم همکاري اغلی
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سوی او هیله ده تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو نن د لړم څلور ویشتمه نیټه ده چې د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده. د کتاب او کتاب لوستلو ورځ ده. هغه پیاوړی رسندوی چې د مطالعې کلتور په پیاوړی کولو او د عمومي پوهاوي په پراخولو سره د وګړي او ټولنې په بدلونونو کې جدي رول لوبولی شي. کتاب د پوهې او معرفت د پراخې نړۍ او د انساني کمال د پاللو پلور دروازه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د کتابونه د شم پړاو موجه ام هغه یو چې لولو په شوار سره په ایران کې د تر سره کېدا په حال کې ده او نن د دغېونې په منځ کې د کتاب او کتاب لوستلو ورځ لمانځل کیږي. د ایران په ملي کال هنداره کې د دغه ورځ نومول په ایران کې کلتور د کتاب د لوړ ارزښت او په کلتوري پراختیا ودې کې د مطالعې د اهمیت د اندازې ښودنه کوي، ځکه چې کتاب په ژوند کې د انسان د بریالیتوب راز مطالعې وس او پوهې ته د رسېدا لپاره لاره ده، ځکه چې د وګړي د پراختیا سبب کیږي. له دې امله د پوهانو او ویاړمنو په نظر کې ډیر اهمیت لري. تر دې چې د ایران مشهور مورخ او لیکوال ابوالفضل بیهقي وایي چې په کتاب سره پوهې او نیکیانو ته رسېدلی شو. مطالعه د شاوخوا مسایلو په اړه د وګړي د پوهې دایره زیاتوي او د هغه د خلاقیت تفکر قدرت هم زیاتوي او په ژوند کې د نورو له تجربو ګټه پورته کوي. له بلې خوا وګړي د لیکوالۍ په زمینه کې بریالیتوب په لاره کې ګرځولی شي. په دې منظومان کې د رسندویو له تنوع او د کلتوري اوزارونو د شمېر له زیاتېدا سره سره د کتاب او مطالعې رول او اهمیت چې د ټولنو د پوهتیا د اندازې سمبول بلل کیږي په خپل ځای پاتې دی. د ایران د عمومي کتابتونونو ارگان د پراخې چې شبکې په درلودلو سره د دغې اونۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه برابر کړی دی. په دغو ورځو کې د ولایت او ولسوالیو په سویه څه د پاسه 10,000 کلتوري پروګرامونه ترسره کیږي.
ایزان و فارسی ادبیات او ژبه د ایرانیانو د هویت د مؤلفو له مهمو ځانګړنو او فارسی لیک ګډ لیک د هغو ترمنځ د ارتباط د ټینګولو لپاره یو وسیله او پیوند عامل بلل کیږي. دغه ژبه د ملي هویت په تحقق او کلتوري زمینه جوړولو کې کوټلتیا بخښلو کې رول لوبوي. فارسی ادبیات او ژبه د ایرانیانو ترمنځ او له افغانستان او تاجکستان سره د ایران له مهمو کلتوري مؤلفو څخه دی. پیرات کې د بایسنغر سیرندوی موسسه مشر مسعود امینی باور دی کله چې په ایران کې د کتاب او کتاب اونۍ ورزشته دی نو شته چې دغه اونۍ په گاونډي وادونو په تیر به افغانستان کې هم دود سي ځکه چې د تیرو څلورو لسیزو په جنگ او ناامنیو کې تر ټولو سخت گزار کتاب مطالعه تحقیق او څېړنې ته رسیدلی دی موږ په دغه موده کې د کلتور ستر لویان او غټ شخصیتونه له لاسه ورکړي او زیاتره پکې د هیواد د اوږدو جنګونو په علت خپل هیواد پرېښودلی دی دا همداراز دې ټکي ته په اشاره سره چې په ایران کې د کتاب او کتاب لوستلو ونۍ تر سره کېده په افغانستان هم اثر کولای سي وایي دا غیز مسلم دی هیله من یم چې د داسې ونۍ تر سره کېده سیمې په تېره بیا د ایران ګاونډیو او همدارنګه د افغانستان او تاجکستان په شمول د ګډو کلتوري جړو لرونکو هیوادونو ته هم پراختیا وموندي که د کتابونه د دوغو درو هیوادونو په واحد چت لاندې تر سره سي نو په افغانستان او تاجکستان کې به هم د مطالعې په زمینه کې او د کتاب د چاپولو او خرڅولو په زمینو کې مثبت اغیز وشندي امینی زیاتوي چې که د دوغو موریدونو تر څنګ داسې شرایط هم برابر سي چې په ایران کې کتاب خرڅونکي او ناشران وکولای سي د کتاب په اونۍ کې افغانستان ته سفر وکړي او زموږ په هیواد کې د کتاب نندارتون او نور اړوند پروګرامونه ترسره کړي او دغو پروګرامونو ته مناسب خبري پوښښ ورکول سي نو په پریکنده توګه دا به یوه ډیره ښه پیښه وي د دوغو کارونو ترسره کول سبب کیږي چې دا کلتور په افغانستان کې سیستماتیک او رنګ ونیسي دغه پروګرامونه سبب کیږي چې موږ په افغانستان کې هم د ایران د کتابونه څخه ګټه پورته کړو او له هغو سره نیغ په نیغه اړیکه ټینګه کړو په افغانستان کې د نشر بازار د کلتور له جنسه داسې پروګرامونو ته اړتیا لري د ویلو ده چې د بایسنغر سیرندوی موسسه په 1994 لمریز کال کې په هرات کې جوړه شوې او د هنري تاریخي ادبي تحقیقاتو او مطالعاتو د تاریخي ودانیو په ساتلو د مختلفو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو علمي غونډو نندارتونونو د تاریخي دیني وطنپالو لویانو او مناسبتونو لمانځلو د کارکوونکیو د ظرفیت د لوړتیا په لړ کې له دولتي ادارو سره ګډ پروګرامونه ښاروالۍ او کلتور او اطلاعاتو ریاست ته د ښار د ښکلا لپاره سلام مشورې او د کتابونو ترجمې اصلاح او داسې نور زیات فعالیتونه ترسره کوي
عزیزانو په دغه ورځ نیت لرو چې د کتاب لوستلو په زمینه کې یو مهم کتاب او یو ټکی ته هم اشاره وکړو په هغه دنیا کې چې د لوستلو یو اصلي دښمن اجتماعي شبکې او ټکنالوژي ده څرنګه کتاب لوستونکي کېدلی شو په شلوغه زمانه کې د کتاب لوستلو خوند تر عنوان لاندې کتاب چې د آلن جین کوس په قلم لیکل شوی له محتوا ډک ساده روان صمیمي او په عین حال کې ډیر زده کوونکی کتاب دی چې د حواس پرتۍ له عواملو د لیرې کېدار او دی په متن د تمرکز له څرنګوالي او مطالعې د خوند اخیستلو څرنګوالي وریادوي آلن جین کوس چې یو کره کتونکی ادبي څیړاندې او د بیلر پوهنتون استاد د خپل کتاب لوستنې تجربې باندې په تکیه سره د خپل کتاب لوستون کې را دغه اثر بولی چې د کتاب لوستلو له ټولو لارو او لارښوونو تر بشپړېدا څه باید وکړو او څه ونه کړو لیستونه څنګه کړي او هر څه چې خوښې دي د مطالعې په پیلولو سره له کتاب لوستلو خوند واخلي دغه اثر له شلو لنډو فصلونو جوړ شوی چې لیکوال هڅه کړې ده چې په هر لنډه برخه کې له لوستلو سره اړوند یوه مهمه او جذابه موضوع په متفاوته توګه بیان کړي. موږ په دغه کتاب کې زده کوو چې له مختلفو آثارو په نسبت لچکدار چلند ولرلی شو او هغه ټول په یوه سترګه ونه وینو. مثلا مقرره نه ده چې یو ناول یا رومان په همهغه زیرتیا، چټکتیا یا تمرکز سره ولولو چې یو فلسفي کتاب ولولو. په لوستلو کې دغه لچک خودل له موږه یو ښه لوستونکي جوړوي او همهغه ډول چې لیکوال ورته اشاره کوي، موږ زیاتره کسان ناولونه په دغه عمومي باور سره لولو چې هغه په چټکتیا سره ختمولی شو. او له دې مهمه دا چې هغه ټول کار چې باید وکړو دا دی چې په یو ځلې ښه ټول ولولو، خو له بل اثر سره په چلند کې فکر ته اړتیا لري. نو په کار دی چې صابر واوسو. لازمه ده چې ورو ورو او په فکر سره لوستل پیل کړو او پرې فکر وکړو تر څو ډاډمن شو چې له مخکې تلو وړاندې په اصلي ټکي پوهه شوي یو.
ایزانو د دې کتاب یو څه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هغه سیزونه ولولئ چې خوښ مو دی او په دې کې شرم هم نسته، او حتی که له هغو کمو کسانو یاست چې زیاتره هغه کتابونه خوښوي چې ځینې ورته د لومړۍ درجې کتابونه وایي، هغه په خپل ثابت فکري رژیم بدل نه کړئ. همغه ډول چې هره ورځ په یوه مجلل او پرتمین رستوران کې خواړه نه خورئ، دا کار به افراط وي. لکه څرنګه چې زموږ ژوند په مخ وړاندې وخت کې حرکت کوي، یا شاید په دې دلیل چې د نوي سیزونو په نسبت بې دلیله شوق لرو، زموږ طبیعي ګروهنه لاندې لور ته حرکت ته ده، او د هغه ګروهنه ده چې کله ارزښت لري د هغې په وړاندې مقاومت وکړي. الوصل هغه وخت چې لیکله نه وي نو بېهوده پوچ او احمقانه دی، خو که یو همداسې معمولي شانته ناول وي، که څه هم نه غواړم حتی د دغه ډول لوستلو په وخت هم کاملا څه ترې ونه لیکم، په کتاب لیکلی حاشیه نه پاکوم، ځکه چې غواړم راته دا پته وي چې یو وخت مې څرنګه کتاب لوسته. دا یو سند دی چې غواړم راسره موجود وي. د دغه کتاب لیکوال مجازي فضا، اجتماعي شبکې او په کلي ډول انټرنیټ د وخت ضایع کولو او حواس پرتۍ یو ټولو مهم عامل بولي، او لیکي انټرنیټ اساسا د سکینر یوه ډبه ده چې په دې ډول مهندسي شوه چې زموږ د اعتیاد له ژورو لارو چارو ګټه پورته کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د کتاب او د کتاب د لوستلو د ځانګړې ورځ په نامه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
گران و قدرمنو دوستانو، د سلامونو په ویلو سره زالی اسقر آویدی د خپل محترم همکار آغلی
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو څو لویدیز آسیا په تیره اونۍ خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره ملګری اوسئ.
عزیزانو، لویدیز آسیا په تیره اونۍ پروګرام کې اول به د مهمو پیښو لنډیز ته پام وکړئ. په تیره اونۍ کې د اسرائیلو د پارلماني انتخاباتو د فاینل نتایجو اعلان، په بحرین کې په نمایشي او غیر آزاد انتخاباتو باندې اعتراضونه. او همداشان په سعودي عربستان کې د ځپنې او سړوبون کې فضا زیاتې ده. د لویدیځ آسیا مهم بدلونونه وو.
ایزانو د اسرائیلو له وخت مخکې پارلماني انتخابات چې په ورسته درنیمو کلونو کې پنځم ځل وو د نوومبر په لومړۍ نیټه ترسره شول. د فاینل نتایجو له مخې د نتنیاهو ډلې د پارلمان له 140 کرسۍ څخه 46 کرسۍ ترلاسه کړې. له دغو 46 کرسۍ څخه 14 د توندلارو شیپالو په اختیار کې دي. همدا چاره هم په نیواکې ټاټوبې کې د یو لړ اندېښنو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی. د سیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ د دغه رژیم د پخوانی وزیر اعظم اسحاق رابین د وژل کېدو د 18مې کلیزې په مناسبت یوې وینا کې وویل، په اسرائیلو کې پیچلی سیاسي حالت موږ له یوې تاریخي ننګونې سره مخامخ کړي. د انتخاباتو پایلې وښودله چې موږ په دوو ډلو ویشل شوي یو، او له دې وروسته ذمهواري د ټولو سیاسي لوبغاړو په تیرو بیا د هغو کسانو په غاړه ده چې ډېر سیاسي قدرت لري. د سیونیست رژیم پخوانی وزیر اعظم ایهود اولمرت هم قدرت د نتنیاهو او د کنسرتیا پارلمان د افراطي استازي اتمار بن غفیر رسیدل ډیر خطرناک وباله. د اسرائیلو د جنگ وزیر بنیګانت سموئل چې اسرائیل د توندلاریتوب او تفرقې په لور روان دی. د لبنان الهد ویب سایټ د سیونیست رژیم په ټول ټاکنو کې د نتنیاهو د ائتلاف د بریا په اړه یو راپور کې ولیکل. د نتنیاهو د ائتلاف کامیابی به کورنۍ شخړې نور هم زیاتې کړي. نتنیاهو به په دې بریا سره وتوانېږي چې یو توندلارې دیني ائتلاف او کابینه رامنځته کړي. دا بریا پس له هغې ترلاسه کېږي چې هغه وتوانېده خپل سیالان د وزیر اعظمۍ له پوسته لرې کړي. د نتنیاهو راستنېدل د هغو توندلارو شیپالو د راستنېدو بیانوونکی دی چې خپل پروګرام له لیکود ګوند سره د ائتلاف له لارې پر مخ بیایي. له دغه ستنېدو سره هم مهاله نتنیاهو هم دې موضوع ته سترګې نیولې چې په قدرت کې پاتې کېدل یې سبب ګرځي چې د رشوت اخیستو په وجه له محاکمه کېدو خوندي پاتې سي او خپل سیاسي او شخصي راتلونکی تضمین کړي.
په تېرونې کې د لویدیځ آسیا یوه بله پیشه د بحرین په پارلماني انتخاباتو باندې اعتراضونه او د هغو په بایکاټولو باندې ټینګار و. په بحرین کې پارلماني انتخابات تېره شنبه ترسره شول چې ډیرو لږو خلکو په کې ګډون کړی و. بحرین کې پارلماني انتخابات په 4 کالو کې یو ځل ترسره کیږي او وروستي انتخابات هم په 2013 میلادي کال کې ترسره شوي و. الخلیفه رژیم دا ځل هم انتخابات ترسره کړ ترڅو د هیواد د پارلمان لپاره 40 استازي وټاکل شي. لا بحرین څخه در رسیدلو خبرونو لمخې انتخاباتو په دې پړاو کې د 3 او 6 په شمول 310 کاندیدانو په لمانته در رسیدو په خپلو کې سیالي وکړه. په عین حال کې د ترلاسه شویو معلوماتو لمخې په یادو ټاکنو کې د رای ورکوونکو اندازه له 10% کمه وه. په انتخاباتو کې د خلکو د دغه کم ګډون د وجوهاتو په اکله څو ټکو ته باید اشاره وکړو. لومړی موضوع دا ده چې د بحرین پارلماني انتخابات له سره آزادې او سیالیزې ټاکنې نه دي او کوم کاندیدان چې په خپلو کې سیالي کوي هغه ټول په الخلیفه رژیم پورې پیلې کسان وي چې په کې هیڅ مخالف او منتقد کاندید نه وي. په دې وجه د خلکو له نظره په دا ډول انتخاباتو کې ګډون هیڅ معنا نه لري. په انتخاباتو کې د خلکو د لږ ګډون دوهم عامل د پارلمان په کارکردګۍ پورې اړوند دی. د بحرین خلک بیخي خبر دي چې په دې هیواد کې پارلمان د باچا بشپړه موتی دی او له باچا نه په خپلواکه توګه د فیصلې کولو توان نه لري. په دې وجه په داسې انتخاباتو کې ګډون چې یوازې د حکومت د سیاستونو د تاییدولو په موخه یو نمایش پارلمان جوړ کړي بیخي بې ګټې کار دی. په همدې وجه د بحرین خلکو او ځینو سیاسي ډلو د انتخاباتو بایکاټ وکړ او ونډه یې پکې وانه خیستله.
د بهرین د شیعه مسلمانانو معنوي مشر شیخ عیسی قاسم وویل دا ډول انتخابات نه یوازې د دیموکراسۍ لامل نه ګرځي، بلکې په بهرین کې د دیکتاتورۍ د پیاوړي کېدو هم لامل کیږي. په حقیقت کې ویلای سو چې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون دریم لامل د دغه هېواد د سیاسي ډلو او مذهبي او مدني مشرانو اطلاع رسونه ده، چې ټولو په یوه خوله وویل چې دغه ټاکنې سیالیزه بڼه نه لري او له دې زیات چې د یو پیاوړی پارلمان د جوړېدو سبب وګرځي، یو داسې پارلمان به رامنځته کړي چې د آل خلیفې د سیاستونو تابع به وي او په دې وجه د بهرین خلکو په یادو ټاکنو کې برخه وانخیسته. آلی خلیفه رژیم چې کله ولیدل چې خلک په ټاکنو کې ګډون کولو ته تیار نه دي، نو امنیتي ځواکونه د خپلو رایو کارولو ته وهڅاوه. په حقیقت کې آلی خلیفه رژیم په دې وروستیو کې بهرنیو شارزو ته د بهرین د تابعیت په ورکولو او په امنیتي ارګانونو کې د هغوی په برتي کولو سره دغه ځواکونه د داشان ورځو لپاره تیار کړی وو چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د سویې د اوچتولو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. او د ورستی ټکه دا دی چې د بهرین تیرو پارلماني ټاکنو وښودله چې د خلکو په نظر کې د آل خلیفه رژیم د رواوالي اندازه تر ټولو تیت سرحد ته رسېدلې ده، او همداشان د ټاکنو نتیجه به هم لکه څنګه چې د آل خلیفه د نظام ځینو مخالفانو او منتقدانو ویلي دي، په دغه هېواد کې به د دیکتاتورۍ پیاوړتیا لامل وګرځي او د حالاتو د ښه کېدو او په عین حال کې به د خلکو او آل خلیفه رژیم ترمنځ د واټن د کمېدو سبب نسي. پام دې لر کې په برتانیې کې استوګن د بشري حقوقو یو فعال علي عبدالامام وایي د انتخابات به هیڅ بدلون را نه ولي، د مخالفانو پرته به موږ یو سالم هیواد ونه لرو.
په تیرونی کې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي بهیر یو ځل بیا زور واخیستله. د بشري حقوقو اروپایي سعودي سازمان شوا کړه چې د ریاض چارواکو د عقیدې پر اساس د 1500 زنداني کړو کسانو د اعدام حکم صادر کړی دی، او د دغو احکامو په صادرېدو سره په دغه هیواد کې د مړینې له خطر سره د مخامخو کسانو شمیر 350 تنو ته رسېدلی دی چې لږ تر لږه 8 کسان پکې ماشومان او زلمیان دي. دغه سازمان همداشان د عربستاني چارواکو لخوا د 8 زلمیانو په شمول د لسکونو زندانیانو د ډلې وژلو په اکله هم خبرداری ورکړي او ویلي چې د مرګ له خطر سره مخامخ سعودي زندانیان نو شمیر حتی د اعلان شوی ارقام او نمونه ډیر زیات دی او زیاتره قیدیانو په اکله ډیر معلومات نه لرو. په ورستي ورځو کې د عربستان محکمه د شزو یو فعال میرمنه او ډاکټر سلمی الشهاب په 15 دیش کال او د نوره القحطانی په نامه یو بل سیاسي فعال شزه په 45 کال بند محکومه کړه. سعودي محکمه همداشان په عربستان کې استوګنه تیونسی ډاکټر میرمن مهدیه المرزوقی د لبنان له حزب الله څخه په ملاتړ کې د یو ټویج د لیکلو په تور ورومبي په 2 کال او 8 میاشتې بند محکومه کړه، خو بیا یې د خپل حکم پر خلاف ورزي کولو سره هغې ته د 15 کال بند سزا واروله. دغه محکمه همداشان د یو ورته تور په وجه د الاسرا الغمغام په نامه د یوې بلې سعودي فعالې د زندان موده هم له 8 کالونه 14 کالو ته زیاته کړه. په عین حال کې سعودي قضایي ادارې د ابراهیم المازی او ناصر المبارک په نامو دو مدني او د بشري حقوقو فعالان په 14 کاله بند محکوم کړل. سعودي رژیم د عربستان په الاحسا ولایت کې د شیعه عالم شیخ محمد العباد هم یو ځل بیا ونیو. هغه اوه میاشتې مخکې د السعود له زندانه خوشې شوی و. د عربستان استیناف محکمې هم د جو بایدن له سفر مخکې د ځینو مذهبي مبلغانو د ازادۍ په اړه صادر شوی حکم لغوه کړ او په زندان کې د هغوی د ساتلو حکم یې صادر کړ. د مثال په توګه عبدالعزیز عبداللطیف له ازادۍ وروسته 40 کاله بند او محمد العزی په 15 کاله او ناصر العمر یې په 10 کاله بند محکوم کړ. سعودي قضایي ادارې همداشان د مسجد الحرام د پخواني ملا امام صالح آل طالب د ازادۍ د حکم پر خلاف ورزی وکړه او هغه یې په 10 کاله بند محکوم کړ. همداشان د ابراهیم الناصر په نامه اسلامي مبلغ حکم یې له 3 میاشتو نه پر 3 کالو او بیا یې په 15 کاله قید بدل کړ. د دغو ناعادلانه احکامو او په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د زیاتېدو په هکله مختلف وجوهات موجود دي. د بشري حقوقو د اروپایي سعودي سازمان مرستیال مشر عادل السعید وویل د عربستان قضایي قوه خپلواکه نه ده، بلکې سعودي پاچا او ولیات ورڅخه د خپلو مخالفانو او سیاسي نظر خواندانو د ځپنې لپاره د یوې لوبتکې او سرپوش په توګه کار اخلي. هغه د زندانیانو د بند د مودې د بې مخینې زیاتوالي د هجواتو او عواملو په اکله هم وویل. له دغه اقدامه د بن سلمان موخه په سعودي شاریزو کې د ویرې او طرحې زیاتول دي، تر څو په روان پړاو کې د هغوی د نظر څرګندونې مخه ونیسي او په نږدې راتلونکي کې د دوی په هیڅ ډول کېدونکې پرېکړې باندې اعتراض ونه کړای شي. له دې مخکې هم په عرب ټاپو وزمه له بشري حقوقو د دفاع کمیټې عربستان د روب او اعدام هیواد بللی و او په دغه هیواد کې په تېره بیا د سیاسي زندانیانو او د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خلاف د قتل عام د نوي څپې په اکلې خبرداري ورکړی و.
قدرمنو اوریدونکو، لویدیځي آسیا ته د کتنې پروګرام مخ په اندازه کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.